درنو اوریدونکو السلام علیکم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای د روان 2015 کال په لمړی نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له آزادۍ د سرغړونې لښ تر لښه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیاتې دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لښ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي، د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کار کوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وایي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د امرینی خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1500 میلیون ډالرو په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستان ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول او یوه ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړی چې د پیښې قربانیانو په ناامنه بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپلو کورونو ته روان وو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکي به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د ښاغلي ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغېزمن کیږي تماس ونیسي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن لې یو اټوم پو سره خبرې کوو. ډاکټر محمد تنها په جرمني کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمدای له سره په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کیدای شي؟ څنګه جوړیږي؟ ولې یو شمیر هیوادونه ډیره هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمیر نور بیا وایي چې د سولیزې استفادې لپاره یې غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سولیزې استفادې تر څنګ وسله واله استفاده هم ترې وکړي. نو لځکه جنجالونه ډیر دي پرې په دې وروستیو کې. د ایران یوه لویه مسله هم دا وه، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوالې ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سولیزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه، جوړ په خیر.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. اتوم څه شی دی، یا که داسې وایم چې اتومي ټکنالوژي څه شی دی؟
په نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجودې دي، یا هغه ایزوتوپونه چې موجود دي، د شاوخوا 3000 په اندازه 2500 یې راډیواکټیو دي. یعنی په دې معنا چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي، یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه، یا د سوله ییزو موخو دپاره، یا د صنعتي موخو دپاره، د زراعتي موخو دپاره، د طبي موخو دپاره، او یا هم د جګړه ییزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د اچھا خبر ده د استری ټکنالوژي دی. داسې یو سکه ده چې دوه کامل متفاوت مخونه لري، او دا به دې پر اړه لې چې تو کې کوم مقصد ته کاکي د استفادې ده. په
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اټومي ټکنالوژي سره بلد شول، یا نو واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وشوه. نو اټومي وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل دا یو غټه ستونزه دی. استری ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ چې استری ټکنالوژي کیا مول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې شو مختصر فرق دا دی چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا په یو دم ډیر زیات لوړه درجه د حرارت تولید دي، دا د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي، یا کیمیاوي عکس العمل یا ریاکشن رامنځته شي، او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمې کې دي، مثلا بارود دي، یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي، هغه باعث دي کیږي چې وچو. خو هستوي وسلې چې دي، یا په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده، هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي. تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم هستې بمبارد کوي، او د دغو بمبارد په صورت کې دغه یورانیم او پلوتونیم هستې چوي، او دا چې وچوي ډیر زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي، او د چودلو ترڅنګ په دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هستې بمباردوي. په همدې ډول باندې دي ثانیو پترت کی دنزيري تعامل را منځته کی، او دا دنزيري تعامل د میلیارډونو هستو د چاودنې لامل ګرځي، چې بیا د میلیارډونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله، په چاپریال باندې په خېزي به هم وروسته خبري وکړو. خو لبړی دا راته وایي چې اتوم بم څومره اندازې څومره ده، څومره یو شی دی؟
دا جالبه پوښتنه درو ته مانه چې موږ نه کړی. دا د یورانیم او پلوتونیم چې دي، دا دواړه یو شی ته بحراني حتی وایي په فزیکی یا کریټیکل ماس. کتا چې چیرته مثلا یورانم د اټومي وسلو لپاره کاروي، باید تاسو 90% بډایستوي یورانیم مولري چې دا د جوګي چاته یو تاسو نه جوړتي. خو په یو ګرام او یو پاو یو چارک باندې کار نه کی، دلته یو غټي اندازې بډای سو یورانیم ته اړتیا ده. مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس ده، کریټیکل یا بحراني هسته ده، چې که چیرته دغه 25 کیلو ګرامه بډای شوی یورانیم موجود وي، نو کله چې زنجیری تعامل رامنځته شي دغه زنجیری تعامل د دغه غټې لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. که د دې نه کم وي بیا هغه زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي، په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي، او معنا دا ده چې هستوي چاودنه نه رامنځته کیږي او ډېر وړه تعامل به رامنځته شوی، خو چاودنه بیا امکان نشته. نو ځکه باید هغه بحراني کتلې ته باید ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب، بیا هم پوینه شوم د اندازې په ارتباط، ممکن زموږ د یو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه، یو معمولی الوتکه جنگی کولی شي اتم بم له یو هیواد بل ته ولېږدوي، او یا یو راکټ کولی شي چې اتم بم ولېږدوي؟
دا اتم بم یو راکټ نه لېږدولای، هغه علت هم دا ده چې هغه د اتم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي، د هغه لپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د میزایل په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده، او الوتکه مخصوص الوتکه دی د پاره په کار ده، ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړاو له سیمینا ولاغه سیمه چې پیسې ټارګټ ته لغنه باید دا په خپل وخت ځان دا وېستلای شي، او د دې بم د انتقال ورته عملري دلته ته ومه چې بم په خپل ذات کې اندازې 25 کیلو ګرامه ده. خو دا خو یوازې 25 کیلو ګرامه بم نه ده، دا خو محفظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه، تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی، او هغه د چاودنې میکانیزم ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل سم، هغه باید ماتوم دا بم یو جای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم د سړي وسلې شته چې ستراتیژیک وسته ورته وایي، او به تاکتیکي هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي، او وړه اندازه چاپیریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. حتی دغسې وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړي اتم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپیریال ته خپروي، خو فزیکی ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکي ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډېر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهور چې موږ تاسو د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادونه او کارونه ورانوي، هغه باید عاد دقه خپل مواد 25 کیلو وي، او دا چې محافظي او دا ټول سره راټول کړي تر څنګه پورې خبر رسي.
بله، تاسو د جوړولو لپاره یورانیم په کار دی، بل څه په کار دی؟
کریکټ دا مغزه په کار دي تر ټولو اول
هغه اول دي، اول مغزه دي له وروسته خبره ده.
دغه دا د چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار لري، په شرح کې اسانه ده. مثلا کته چې یو کیلو نقطه د ممیز ګډ ولري، او د 300 ګرام نقطه دي 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخودو سلنه ماتیا سلنه ده، او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو د نخود له دې کتلې نه لري کی د ممیزو سلنه په خپل لوري همدغه ته بډای نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 230 او 215 دي، 230 شې دي هغه نه نوي اشاره وو سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 215 دي، او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق ورته یوازې 215 لري. نو باید دا بډای کړي، دا معنی چې 213 نه لري کې، نو دغه د 213 لري کول یو پیچلی ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډای کوي، ځکه هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولادو ده چې هغه یوازې د همدې کار دپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغسې مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفرمرونه دي، استیبلایزرونه دي، کله چې دا سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یوه دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مولا سټوډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس په ورشو مېلمنو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنې لري. تر پریمنس کې به ډاکټر صاحب محمد تنها تماس هم له سټوډیو سره اټینګ شوی بي. مهرباني کوئ آزادي رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، څنګه جوړ په خیر
ده؟ سلامات اوسئ
همکاران او بهروز
کور ودان. مهرباني کوي اتل صاحب است.
یا بالکل اسامه تکرات
هم به المنه فطرت صاحب است. شب مهرباني فطرت صاحب.
ډیر مننه سروان صاحب، یو دا مستند خوند د سر شرکو چې موږ پتا نه چې ازادي راځي وکړه په رادیو ته په باندې فایل کې نو دا خبر را تر
اخی. صحیح بل هستی موضوع تر اخی.
موضوع ته به داسې راسم چې سروان صاحب محترم، لکه دا کارپوهان چې ویل چې اټوم بم، خو زه دا وایم چې اټوم بم یعنی ولې امریکا او یعنی دا غټ دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه جوړ کړي؟ باید چې دوی جوړ کړي دي، نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي. باید په نړۍ کې ټوله سره سیاله نه یې، داسې دولت نو باره لکه ایران چې جوړوي، اوس دوی ولې سار په لرې د چا چا خپل خوښه ده چې اټوم بم جوړوم که نه جوړوم؟ نو تا ته نو دوی دا ویل چې اوس اسلامي امارات چې وو غواړي اټوم بم جوړ کړي، نو هم به دوی داس وایي چې مې جوړوي. نو دا خو هر څوک خپل هېواد ساتنې ته ضرورت لري.
صحیح، ډېره مننه فطرت صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
محترم اسمت سروان صاحب، سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته عملی دی وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ، ډېره مننه کور ودان. مهرباني
انا خوشاله که سروان صاحب د اتل صاحب پښتنې دی وکړه او الحاد اتل هم تاسو مې شنه اوریدونکو د هلمند ولایت.
مهرباني مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. سروان صاحب محترم، ما د ملمانه څخه دا پښتنې ده چې مثال و دا چې می سلاک چیرې محترم اسمت سروان صاحب، یاد امریکای د خاصه کاریږي، یاد ایران د خاصه کاریږي، یاد بل ملک د خاصه کاریږي، نو د دې ځان هغه ملک سروان صاحب محترم څونه رسیدلی چې مثال هغه چې می سلاد کار کی د خپل خاور ته څونه ځان رسیدي او بل ضرر یو مثال د خبرې چې می سلاک موږ محترم اسمت سروان صاحب دا شوړدل دي چې دا خلک وایي، یاد ازین سپیژری وایي چې دا د سلا نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک د منځ ویسي، یعنی دا غوا دا بعد چې مثال د خبرې دا دوی به کم منډیکیټه انتقالي هغه ک انسانانی مثال ک حیوانات ک کښت زراعت دي ټول ته ضرر رسي. نو د ملمانه څه ما دا پوښتنه چې واقعا دا څه دی او بل دغه د عمل چې خپل دا چې می سلا کاری دي ته تونه نقصان رسي؟ دا ما دوی پوښتنه ک ملمانه جواب سروا.
ډیر مننه لطاسه دواړو څخه ډیر مننه. وربسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته. ډاکټر صاحب، د فطرت صاحب خبرې مو واورید کنه که تکرار نه کمه؟
هغه اول ورور چې پښتنه کړې ده چې ولې ځینې هیوادونه جوړولای شي ځینې نه شي جوړولای، اول به زه پیش دی چې هغه تخنیکی خبره ورته وکړم. زه به ورته وایم چې دا د زور اوبه پورته دي، دا د موږ متل ده پښتو کې. خبره دومه دا ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب غریب رقابت پیل شو. روسیې هم جوړوله، انګریزان هم پرې اخته وو، فرانسویان هم پرې اخته وو، المان هم پرې اخته وو، ټولو غوښتل چې د یو بل نه مخته شي. او بالاخره دا د نړۍ ته داسې یو ګواښ پی کېده چې هر چاته هر څوک چې دې ته لاسرسی ولري بیا به دا وکاروي، او دا چون دا د زیان اندازه ډېره زیاته ده، دا نړۍ ټول نفوس تمدن به له منځه یوسي. بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په چوکاټ کې به غړي هیوادونه تعهد کوي چې اسي وسلې به نه کاروي، په مقابل کې به هغه هیوادونه چې اسي وسلې لري د سولې د اسي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکی مرستې کوي. چاته افغانستان هم د دې تخنیکی مرستونه په اویای مکالو کې شپېته اویای مکالو میلادي کې مستفید شوی ده. نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 نمبرو غړی نو یا دین هیوادونه وو چې د غوټړونو په وخت کې یا ډیر ځوانو یا هیڅ نه وو، مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اصلي وسطو د پراختیا ممویت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده، ایران هم لاسلیک کړی ده. مثلا ایران پاکستان ویل چې هند لاسلیکی به زه کوم، هند ویل چې پاکستان لاسلیکی زه کوم، د منځ کې دا پاته شو. همدغه چې اسرائیل ویل چې زه په دغه یو خطرناک سیمه کې مزه نه لاسلیک کوم، شمالي کوریا لاسلیک کړی و 2004 کې نو وته لدی تړون، ایران لاسلیک کړی ده. اوس نړۍ ایران ته یو
د موضوع بلش څه په دیو برخه کې دیو مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کوم. هغه دا چې د اتمی وسلو د نه پراختیا تړون معنی ده چې شاید په دې جمله باندې پوی نشي ځینې اوریدونکي، معنی ده چې اتمی وسله به نه جوړوم، معنی دا ده. بله تړون هم دغه لوز یې کړی، دغه ژمنه یې کړی ده دغو هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي. ښه، مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ.
او د دغه لوز په مقابل کې بیا دوی د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس ته تخنیکی مرستې ترلاسه کوي. ما درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي دي، خو هم ترلاسه کولې په دې وروستیو کلونو کې نه جمهوریت وخت ترلاسه کولې. نو دغه دلیل دغه د چولې ایران دوی نو ته پریدي چې اسي وسله جوړه کی، او ولی پاکستان لري، ولی هند لري، ولی اسرائیل لري، او شمالي کوریا ولی لري. یعنی که ایران هم لدی تړون نو وځي، بیا نړۍ نور دا لارن د قانوني لار نه جوړه جوړولای چورته وشته ولی جوړای. نو دا اته د ورستیو بریدونو نو ورسته په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه شوی ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په تیر ووف دي هغه نه جوز بیا ځکه ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي، د صادرات او واردات له بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایته په وڅ وخت کې د دې جوګنې چې دومره صادرات او واردات بندیزو د دې مسایلو نغه حزم کرایسي نو په غو خاطر باندې نه ونوځي. نور بل ورور پښتنه کړی و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره ده، هغه هوا چې استعمالي هغه څومره ضرر دی، هغه هوا چې کاروي کوي په خپل خاوره کې ونه کاروي ډیر لري وکړي، مثلا متحده ایالات جاپان کې کارول دي ته تقریبا هیڅ ضرر نه ده. خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبر ده چې دا ورور وکړل چې پرختی نه لري ځکه دا بارود نه دي، خو چاپیریال ته رادیواکټیو وړانګې تولیدوي خپروي، او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د وریځو په واسطه باندې تر ډېر لرې لرې سیمو کې راځي ورسیږي، او هلته دغه رادیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي هغه د ډي ان اي تخریبي او ډي ان اي استخواص انتقالي په انسانانو کې، او د ډي ان اي تخریب په اساس سرطانونو د تولید کې نو کایلند هو ايما رادیواکټیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کېږي.
یعنی اتم یا رادیواکټیو مواد نه صرف د دې چې په مغه شیبه څه تاوان رسوي، بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاته دی.
تر ډیرو زیاتو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو، یعنی نیمه پیړۍ زیات د اثرات کتل. جاپان ډیر پرمختللی هیواد دی، ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پاکاري وکړي. خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبیل کې په 1980 کې یو اټومي حادثه په یو سوي بټه کې رامنځته شوی، تر اوسه پوری اته په المان کې ځینې ځایونو کې چې نمونې راواخلي د مثلا د پوستکیو د ځینو نورو نباتاتو چې وګوري سر راډیو اکټیو مواد پکې شته، یعنی دا سره ډیر ډیر اوږدمهاله پاتې کیږي.
یا په پخوانی شوروي کې د په اوکراین کې اوسنی اوکراین کې هم دغه سي بټي کې داسې
وو. ما چرنوبیل چې ما درته
یاد کړم، یا د جاپان تاسو اشاره وکړه کنه چې په سونامي په نتیجه کې الته
فوکوشیما
او دا مشکلات پیدا شو.
فوکوشیما ته مې تاسیسات ته خپل ورغله، یا ما غچاپریال هغه سیمه کې وسم خلک ډیر ځوان نه کوي، ډیر کم خلک ځوان کوي. کته هم جاپان دغه راډیواکټیو مواد په پاکاري کې تر ټولو زیات موثر وو، ځکه چې دوی تجربه مرتر درلودله او بودیجه مرتر لري. او بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوس چې پخوا پکې و لا نه درته راګرځېدلی، او اوس هم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې راډیواکټیویټي سطح پکې ډېره لوړه ده، او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي.
بله، نو د جاپان غونې پرمختللی هیواد چې خپل اتمي تاسیسات ساتلی نشي، د افغانستان په شان هیوادونو که اتم بم پیدا هم کی، نو څنګه به ساتي؟ دا خو ساتنې هم ډیره سخته ده. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډیر پاتې نشي، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام محترم عصمت سرمان صاحب. سلام نوونی کې لیکاسي محترم یا زادی راځو ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسئ سر مالوال صاحب، مهرباني.
مننه مننه. هم څه خبر پښتون خواري په نوم یاري کنه ولې محترم سروان صاحب دا خبرونه خو ډیره دلچسپه او ځورې خبرونه ده.
سلامات.
نو دا کوم مواد چې دي دا خو دا کدا څنګه چې ملمو ویل دا په 1950 کې چې جاپان دوه خارونه و هیروشیما او ناګاساکی په یوه کې هم وو شو دي په لپاتې ورسول بده مرغه موږ داسې خبرې ستنه پورې هم هلته غزلن عادي حالت ته نه درغلی، یعنی مطلب لکه دغه خواني شعروي خبره چې وکړه بل په هندستان کې داسې څه پېښه شوې وه، نه پېږم یونین کاربایډ په نوم داسې شی شوي وه، غالبا دا نوم دې مانه غلط نه شي. نو دغه شیان چې دي دا اکثره کېدی شي نقصانونه ولري، او دا معلومه خبره ده ځکه دا خو زهرلي مادي دي. خامخا وګوره دا غدیم په ګران هواد افغانستان کې هم لبده مرغه دي، ننګرهار په ولایت کې هغه څوک چې موږ د دوستی په نوم د مختراغلی وو یو هم د بمونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړ، نه دا ټول ضرر رسي. خامخا ګوره موږ هواد دا دي لمنه شو نه بیا نه ولې تر نن پورې زاته ډیر داسې پیښې وشوي دغه سي بارود د دغه ټول ضرورونه لري. نو
درسته
مېلمنه په غوښتنې یو پوښتنه وکړه.
مهرباني.
نو د مېلمنه پوښتنه ده د محترم عصمت سروان صاحب، چې دا کوم هیوادونه چې دغه اتومي پروګرامونه مخته بیایي، یا مثلا دا شیان جوړوي، نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې په دې مخنیوي وکړي؟ د مخنیوي څه لارې حل لارې څه کوم نشته؟ دغه پوښتنه و نور د وخت را کوونه نه ونه مننه محترم سروان صاحب.
مننه. کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو؟
سلامونه سلامونه سروان صاحب.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
تو مننه، خوشاله اوسئ. نو ته سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو کې په ګرو کې غوښتل یو تاسو کاله افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي، یعنی دا نړیوال خو غرزه یو کنوانسیون لري تقریبا دوی هغه منه جاغ لري، یعنی د چې په ګرکې چې دوی نړۍ وي کله ناکله سمګه باید هغه بعضې چیزونه چې غیر ممنوع دي دین استفاده ونه شي. خو بدبختانه افغانستان کې نو د ما په یاد کې د جمهوریت وخت کې یو وخت هغه بي 52 ورته ویل یو رقم ته بمونه چول سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا ښه خبره ده چې په ډېر لري مسافه کې یو رقم ته اکسیجنونه بي درلوده. نو تاسو زیاتره جوړ کې د دې دغه په مونږ چې ویلو یو رقم ته دغه بعض خلک شهیدان سی وو، نو دې دغه غوښته د شخړې نه سی یو رقم ته د پوستکي سوځېدل غونډې وو، یعنې چې ور نه وو تقریبا سې باندې هغه عضلات لګېدلې وو، دوی د شه لبای نه وړي وو، یعنې د شه ګړي وو ته په دې کاوه چې دغه شل شپې مخکې دوی په شهادت رسیدلې. نو د شه سراګان دې په بعض وختو کې هغه لکه وخت مې سویل دی خدای ناری وي چې موږ دغه شان باید ونه کارول شي. نو بیا هم باید کې د وګړي په سپورت کې دغه شان کاری، نو دا زیان خو واقع لري. نو زیاتره وختو کې د خلکو په جلدی نیولې ادا پخې ډډه په دې چې رقم زموږ په بخارونه کولی رقم ته ټول رقم هغه ته راخته دا د ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم علامه دا شان وو هم کار ورکاو. نو دا چې زه خو به سیمونی به ټول مملکتو کې منی شي، یعنی دا ځان زیاته سوال ته
ما په نه ډیر مننه. کور ودان بیا بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنه آزادي رادیو.
السلام علیکم. مخداج راول څنګه شاته خیر تاسو سلامونه او تاسو
ملماته څنګه غوړي سلامونه ډیره مننه مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم
حضرت الله محبت یې ملکان د حارس روان سم محترم مرجم د سلام پر برابر باندې به نظر شروع کو په افغانستان کې تقریبا 40 کال چې نن د سلام په افغانستان کې استعمال وو د سلام خوان موږ ټول لا کتلې دی باید د اټمی سلام چې د باید په دې باندې خو به شي بنجونه ولګول شي چې یو ملک اجازه ورنکول شي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه تلیفون مقدسو خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې باید په اتمی وسله بندیز ولګول شي وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کومو نوی اوریدلې یا مو یې ری بیس به در پیاټ کمه مهرباني
فکر کوم دا لمری اورور خبرې ما و نه اوریدلې
زرمالوال صاحب
فکر ته و چې پښتن شه
زرمالوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه د جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې هم لکه چې داسې کومه پیښه شوه و که شوی به تاسو ورته توصیه ورکړي او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکړول شو دا هم اتم بم دی او کنه دی
او اول خو په هند کې هغه اتمی عادت نه و د بوپال کې یو تولیدي کمپنۍ کې یو کیمیاوي عادت سره ماته زست ډیر خلک مړکو هغه په نړۍ کې ته ټول سره کیمیاوي عادت و چې رامنځته شوی دا خو هغه اتمی نه و خو انسانان هغه ډیر زیات مړکو تر درې ځله زیات کسان مړکړي تو هغه یې مطلب کې او هغه اتمی نه و دوم خبر دی هغه بم پاره چې په چین کې استعمال شوی دی هغه اتمی بم نو یو د اروپا مونو نو چې د قدرت نفوذ تر هغه په موجه دی نه مخکې کاشته ډیر دیاتو یعنی دا امکان شته چې د قدرت نفوذ لپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا مو کارول شي البته من هیڅ اتمی وسلی لانسر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وسی هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته دینو ملګرو دوستانو لږه سیمه نمونی راوړلې ما هلته په لابراتوار کې تجربه کړلې په نو څه نه دلته آلمان ته راوړلې تجربه کړلې ما د سټټ کې پیدا نسل چې د غیر طبيعي رادیواکټیویټي ترکتي موجود نور چې دا د کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول ستوري هغه د ما تخصص ساحه نه د نوزته ځک نه کوي
بل ډاکټر صاحب بل پښتنه یا غوښتنه دا و چې وای اتمی وسلې د محدودې کړئ شي او محبت صاحب خو په اخیره کې ول چې باید بیخي بندیز پیولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو لري په نویو مکلو کې دغه سي دغه د استوي وسور پرخته د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا یې وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپلې استوي وسلې د منځه یې چې نړۍ د کتل استوي وسلو نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې شمال جنوبي افریقا دا کار وکړو او نورو هیوادونو دا کارونو کو او څنګه تړون البته ټول هیوادونو دې تر ابولي چې دا کار وکړو دا ډېر ښه کار ده او متاسفانه ديني هیوادونو خپل استراتیژیک او تاکتیکی دلایل ورته لري نو د غول ادرس نه څه وګی دا خو کدا کارو شو ډیر بکی
لیکن ديني دام وای هر شی به ممکنه ده چې ولو یا آسمانی ډبر پزمه کې ولګی شي او که داسې ور ډېر ستره تیګه پس مکه ولګیږي نو امکان لري چې مکه ټوټي ټوټي شي خپل مسیر بدل کړي له مدار ووزی نو دا ډول وسلې وای ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغه تیګه مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسې خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده د میټرویتونه وسم وتل کیږي او ځکه چې دنه میټرویتونه کډیر ډیر ځات غاټي کولای شي کارونه لمنځه یوسي او وڅخو دا تشال سټلایټونو نه ډاکته یعنی دا د میټرویتونو ټراجکټوري
ملک تر رسیدو د مخه ډیر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه در روان ده او نمنځ جوړل شي. هغه یعنې دغه یو ګټه ده خو د هغه دپاره کولای شي کېدای شي کنونشن غټې غټې وسیع جوړې شي، یعنې یوازې لاره اتمي ورسره نه ده، او که یې هم یعنې پراختیا یې نور ضرور نه ده، خو د هماغه د هماغه هدف دپاره که کارول کېږي هر څه چې موجود وي هغه بس دي.
دام ویل کیږي چې هغه وسلې چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکی کې کارول شوې وي هغه اتومونه تر اوسنیو چې جوړ شوي دي ډیر واړه او قدرت یې ډیر کم و.
ډیر زیات واړه، ډیر زیات واړه. مثلا هغه خو د ایرانیمو د انشقاق او د پلوتونیمو د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوي وو، جوړ شوي وو، او د هستوي اتحاد په ترڅ کې هم غټې چاودنې رامنځته کېدای شي، غټه انرژي تولیدېدای شي، چې روسیې دا کار کړی تزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نه نږدې 500 ځله غټ و، او زر کیلومتره لري کې چې چېرته دا بم ټټ شوی و د هغه نه زر کیلومتره لري لا د خلکو د کورونه عینې ماتې شوي. نو اوس تر هغو په سلګونه سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده
واقعا. اوس که راشو له اتمي ټکنالوژۍ څخه سوله ایزې استفادې ته، سوله ایزې استفادې څومره ګټوره ده، څه استفاده ترې کیږي؟
سوله ایزې استفادې د اتمي ټکنالوژۍ تر جګړې ایزې، یعنی د دې څخه درته وایم چې نه نه د سوله ایزې استفاده ونه کېدای شي، یوازې یو فیصد جګړې ایزې کېدای شي، خو هغه جګړې ایزې متاسفانه اغېزې دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې چې ټول تمرکز به جګړې ایزې ته طبابت کې ډېر زیات مهم رول لري. د سرطانونو په درملنه کې، د بېلابېلو ناروغیو په تشخیص کې راډیوزوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو مؤثره ټکنالوژي ده. د زراعت په برخه کې، د تخمونو په اصلاح کې، د ملخ د آفاتو په له منځه وړلو کې، همدغسې د حاصلاتو په زیاتولو کې، د ځینې حاصلات مثلا توتو دا شیان چې موږ راواخلو یا تر څو چې دوکان ته را رسوو خوسا کېږي له منځه ځي، د هغو هغه چې کله د شاپ نور باندې ولګېږي د هغو عمر ډېرېږي. یعنی په زراعت کې تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېره زیاته اثر لري. تخمونو په اصلاح کې ټیکنالوژي کارول کېږي. همدغسې مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې، د منوشابو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د تولید په صنعت کې، د الوتکو د مسؤلیت او حفاظت په برخه کې، مطالعات آرکیالوجی کی چې د زړو اجسامو عمر ته معلومیږي. یعنی د ژوند دغه سي کومه چاره نن سبا نسته چې هلته د اتمي ټکنالوژي استفاده کې ناممکنه وي یا هلته استفاده شوې کې نه وي. مثلا دا اوس تاسې چې کوم کوټه کې ناسته ستمن بالته یو آله موجود دی چې د اور یا د کله چې اور رامنځته کېږي یا دوګ بخار رامنځته کېږي هغه غږ کوي چې پای خبره کوي، هغه کې عصري ټکنالوژي کارول شوې. په هغه کې امریکا سندسه یو څلوي کوالټي چې هغه باعث دی کېږي چې کله چې دوګ ورسې د الفا جریان قطع کوي او هغه غږ کوي. یعنی له هغه نه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چې وایي عصري ټکنالوژي کارونې لري. ما له مخکې چې درته وویل نه نوي سلنه سوله ایزه کارونه ده، فقط یو سلنه جګړه ایزه ده، خو هغه یې اغېز ډېر زیات خراب ده، ځکه موږ ډېر په هغه کې مصروفه یو.
کوم هیوادونه له اتمي انرژۍ څخه سوله ایزه استفاده ډېره کوي؟ هغه هیوادونه چې اتمي وسلې هم ډېرې دي او که نه داسې نه ده؟
نه، مثلا جاپان اتمي وسله نه لري، دسته ډېره عصري ټکنالوژي نه استفاده کوي. جنوبي کوریا عصري ټکنالوژي ډېره زیاته استفاده کوي، عصري وسله نه لري. دغسې نور ډېر زیات هیوادونه دي چې په اروپا کې، مثلا آلمان
څه ډېره سوي ټیکنالوژي نه استفاده کوي. سویس یې کوي، هالنډ یې کوي، ډنمارک یې کوي، سویډن یې کوي، ښه ډېر په پراخه پیمانه فنلنډ یې کوي، همدغسې نور عربي هېوادونه مثلا سعودي یې کوي، متحده عربي امارات ورسره سوي ریسټور جوړ کړی دی، برښنا پرې تولیدوي، برښنا تولید داسې ټیکنالوژي او ډېره غټه غټه کارونه ده. یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغسې هېواد نه شته چې ټیکنالوژي نه کوي، حتی افغانستان کې کارول کېږي په دې بابت کې.
اما د دې برښنا په برخه کې ډېر اروپایي هېوادونه برښنا د اتمي ټیکنالوژي په وسیله تولیدوي، څومره قدرت لري د اتمي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکې برښنا؟
که داسې درته وایم چې که تاسو غواړئ یو شواروز یو ښار په زغالو باندې روښانه کړئ، د زغالو په انرژي، تاسې به په ټنونو زغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیم د سون په ترڅ کې غواړئ روښانه کړئ، دا د پیپسي کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیم ته کافي چې تاسو پرې روښانه کړئ، نو مؤثریت دومره زیات ده.
او دا بیا مصرف هم لري که نه لري؟ یعنی دا یورانیم مصرفیږي او که نه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ته چې یو وار چې ریاکټر ته واچول شي، تر دوه کاله پورې بیا هغه سون توکي نه بدلېږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د زنجیرې تعامل ترڅ کې د یورانیم زیات نه انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچوي. خو هغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استوي ټیکنالوژي د لاسته راغلی برېښنا ده. یعنی که داسې درته ووایم چې په غرب کې، په اروپا کې د برېښنا یو کیلو واټ ډېر سنټه ده، د نورمالو منابعو نه، د فوسیلي منابعو نه، د بادي منابعو نه، د هایدرو د اوبو د منابعو نه، خو د استوي ټیکنالوژي منابعو نه دغه بیه له دېرش سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کېدی.
بله، لدی ستاسو له خبرو معلومیږي چې یورانیم اصلي رول لري په اتمی ټیکنالوژي کې، که وسله یې ده که
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري، او د اصلي وسلو تولید او د نورو سوله ییزو کارونو کې بیا ډېر زیات نورې توپونه دي چې هغوی کارول کېږي. یعنی یوازې یورانیم، یعنی ځینو مسایلو کې ځینو کارونو کې اصل یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډېر زیات وسایي وسلو په اصلي برېښنا په تولید کې.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډېر یورانیم لري، دا خبره تر څه حده سمه ده؟ تاسو په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شک نشته، ځکه په نړۍ کې هیڅ داسې هېواد نشته چې نه لري. خو او د هغه تعدیم د هلمند فانیشین او د سروبي کې یو څه چې دغه څېړنې د روسانو وخت کې نیولې سوي، سردار داود خان وخت کې د روسانو لخوا سوي، بیا د وروستیو کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم سوي دي. د افغانستان یورانیم هغو نه اندازه نه دي په دې وار دي چې تاسیسات پرې جوړ کړي او استخراج کړي او خرڅ کړي. کیدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه وي چې هغه په دې ناز استخراج کړي او خرڅ کړي.
بله، تاسو دې کې خو شک نشته، تاسو اشاره وکړه چې اتمی وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه ډیره سخته ده، په اسانه هم څوک نشي ساتلی. آیا دا د سوله ییزې استفادې لپاره اتمی تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپیریال ته ضرر لري او کنه؟
بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي، چاپیریال ته ضرر لري، ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هېواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤلیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټیکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هغه هېواد ته وارد شي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ غوښتل چې د سرطان درملنې یو مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت ترافي مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کوچ کوبالت کې وکړو، بیا نړیوال ټولنیز جوړجان سره ته چې تاسو فزیکی امنیت مسؤلیت تضمین مستنه سره کوله او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د اسوی ټکنالوژي د سولیز او غیر سولیز دواړو امنیت مسؤلیت مهمه ده کنه چاپیریال ته خطر پیښو.
دا ساتنې ولې سخت ده؟ څه ډول ساتل کیږي؟
اول خدا ته چې دغه فزیکی امنیت مهمه ده. فزیکی امنیت په دې معنا چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک له دې مطمئنه کړي چې چېرته چې راډیواکټیو مواد کارول شوي دي یا کاریږي یا استفادې وړ دي تل په سلو کې مسؤلونه دي. معنا دا چې نه چاپېریال ته ضرر رسوي، نه څوک ورته لاسرسی لرلی شي، نه څوک پرې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا د حملې نه هم وروسته راډیواکټیو موادو ته ضرر نه رسېږي، ځکه هغه که ضرر رسېږي بیا چاپېریال ته ضرر رسوي. دا فزیکي امنیت ده او مسؤلیت یې هم همدغسې چې باید خلک هغه څوک چاته په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه شي چې راډیواکټیویټي څه شی ده، راډیواکټیو مواد څه شی دي، څه خطرونه لري، چاپېریال ته خطر څه شی ده، انسانانو ته خطر څه شی ده، حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربایشي هم وي په هغه تاسیساتو کې. نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري او دا څوک چې په دې تاسیساتو کې کوي باید کال په کال هر کال به له استثناء که پروفیسوري که رئیس دي که ماموري دوی باید کال کې وړي دغه ټریننګ واخلي او دا یو ډیر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آتای جمهوریت وخت کې چې مذاکرات کول آتا چې د روغتونونو کې کوم اکسریګان یا سیټي سکن کاریږي غوته ټریننګونه ورکړي ته په غوپ سي نسره ده. نو
بله بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلی انرژي چاپېریال ته تاوان لري. فوسیلی د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او دا شان دته فوسیل ویل کیږي او طبعا چې لوګی لري او چاپېریال ته تاوان لري. اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندې ده او د تجدید وړ انرژي ده، بیا تاوان ډیر نه لري یا نه لري بيخي. آیا اتمی انرژي هم پاکه او دوامداره سرچینه ده؟
او بالکل، اتمی انرژي هم همدغه سي د قابل تجدید انرژي په بدل کې ده چې هم پاکه ده، چاپېریال ته هم دوامداره ده او هم ته ټول ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډېر خطه غواړي، یو څه ډېر توجه غواړي، یو څه ډېر تخصصي پوهه غواړي چې دا په غربي پرمختل نړۍ کې دا هیڅ راته ستونزه نه ده.
یعنی اتومي انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
برعکس، د اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولی شي، ځکه کاربون زیرو انرژي ده، کاربن چاپېریال ته نه خبره.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتمی فاضله موادو ساتنه څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دا مغه د مسؤلیت او فزیکی امنیت یو غټه مسله هم ده چې فاضله تو کوتر به څنګه او فاضله تو به څنګه ساتي، څنګه به مسؤلیت او امنیت تضمین وکړي. دا ډیر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تیاری ته اړتیا لري. چېرته چې دا فاضله توکي ساتل کېږي باید دغه فزیکي امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې او دغسې یو ځای کېږي، دغسې یو تاسیساتو کېږي چې هغه هلته حتی د عملی په صورت کې هم که څوک تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنی دا یو غټه چیلنج ده. تر خاورو لاندې کیږي په څه ډول ساتل کیږي؟
نه 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 نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، بیسک کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل کوي او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کړي. نورمال د مکه لاندې به تعمیر ورته جوړای، کوټه ورته جوړای او هغه د مسلمیتی کوم لا کوونی چې هغه به شدید په پام کې نیسي او بیا به د
دی باندې نه فزیکی امنیت تضمینه.
بله، او تاسو مخکې ویل چې په تبابت کې هم ډېر استفاده له اتمی انرژي یا ټکنالوژي څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوي کې. کدا یو څه نورم توضیح کړئ، څه ډول ولې د سرطانونو په تداوي کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورماله وده ته هغه وخت مخنیوي کولای شي چې یو ډیر غټي لوړې انرژي په واسطه باندې د دې غیر نورماله وده پرشي پرې کی، او څه به د انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړي چې دا انرژي داخله کې، دا ټول بدن کې خپریږي، یعنی ټول بدن کې مساوي خپریږي. یوازې ته کولای شي چې د وړانګو په واسطه باندې چې بل دی چې د انسان بدن سری کړي، وړانګې هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکز کړي، او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کړي، او دا وړانګې هغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ طبیعي خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یو برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي، خو فاسدې حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړ کیږي، او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسو خبرې کولې، یو اوریدونکي عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړ خو ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتمي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده. قسم تاسو څنګه په دې اړه خبرې وکړې؟
ولله د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې په دې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکی ډول باندې عسکر او تاړتیا لري، پیرادار تاړتیا لري، او محافظې تاړتیا لري، او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسؤولي کوټې تاړتیا لري، یا په غره کې یا په دغه ځای کې چې د استوګنې ځای نه لري، بلکې تخصصي علم تاړتیا لري، چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې، بلزښت ډېرو هېوادونو کې، افریقایي هېوادونو کې، آسیایي هېوادونو کې، دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج دی، چې په کافي اندازه خلک نشته چې دې لپاره روزل شوي. او نړیوال اټومي انرژي اجنس په دې لګیا ده درته چې دا کار وکړي، چې د اټومي انرژي ادارې غړي هیوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بله ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وای کله چې پاکستان وای ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارف وسلو یعنی اتمی وسلې څخه کار واخلي که هند عمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنگ سمدستي ودروي. او وای چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همداو چې خبره اتم ته رسیدله، که خدای مکړه لا اتم بم څخه زموږ په سیمه کې لکه مشته ټټولو د جدي اتمي هیواد هم د پاکستان دی، په هندو پاکستان کې اتم بم وکارول شي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتم بمونه تر پخوانیو ډیر قوی دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وی کنی؟ منفی تاثیر البته.
اول خو اتمي وسلې استراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه توګه نه کاري، دا یوازې ګواښونه وو. پارال کو کارول شي بالکل افغانستان نه، یوازې افغانستان په دې سیمه کې، نیپال او بنگلاديش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به ضرر ورسي، او د کلونو د پاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر افغانستان ته؟
دا کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلې یو د پوڅکې په شکل باندې یو دوب پورته کی که نه، هغه ته هغه مشروم چې ورته وایي، هغه چې هوا ته پورته شي، بیا دا بادونه خو یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی المان هم له اوکراین نه ډېر لري ده، خو دا کوم راډیواکټیو مواد چې وسله د المان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او
وریدو د ځان سره راوړي. نو په هغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه دريږي او همیشه پارکت کی او د بادونو د وریدو په واسطه باندې لایوي نقطه نه بل انتقال نقطه ته زرګونو زرګونو کیلومتر وړاندې انتقال لري.
بیا د مخدیوی هم کومه لارښته تاسو د چرموبیل یادونه وکړه چې یعنی له طبیعت پاکې دی نشي
متاسفانه نه سي پاکې دی فقط یوازینی لارې دا ده چې هغه ځایونه کې چې یوازینی لارې دا ده چې ډېر زیات باید شدید چاپیریالي مونیټورینګ وشي او هغه ځایونه کې چې زیات د انسانانو ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومی شي یعنی په کوم وسایلو باندې دا معلوموي؟
او د دې د رادیواکټیو مواد ډیټکټورونه خو په نړۍ کې ډیر زیات تولید شوی په امازون کې کولای شي نه له $500 نه شروع کیږي تر $1,000 پورې کولای شي وای فلیا ته دینو حالاتو کې د شین سوي دي یعنی دینو سافټویرونه ست چې تاسو د موبایل کیمرا په رادیواکټیو ډیټکټر باندې اړوي د تفقد یو فلم باید په کیمرا ولګو او تاسو موبایل تاسو په خپل د معلومات کې چې چاپیریال کې رادیواکټیو څه کنه
شنو ده خو ادي اقل لدین دره که یو شکار ده چه آسانه معلومه ده ایشی دیر زیاد مننه
داکتر
محمد تنها پا جرمنی که داتومی تکنالوژی متخصص چه ده جوان رنگونو پا دی پروگرام که زموش میل مانه شوی زموش آو زموش ده درانو آوریدون که پشتونو تمو زوابو وایو
ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum gam gam ghagegum pal pal ravaniyum gam gam ghagegum gut gut ghagegum jam jam ghagegum pal pal ravaniyum
بدلے گی اور غږېږم نام نام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان ragegum jam jam ragegum pal pal ravan